قدر منو اوریدونکو لیدونکو ستړي مشي سهار مو په خیر د وایس اف امریکا دی ودا بي بي شرینی بخبرونه کې تاسو ته هر کلی وایو زم اساسو قربانان ګینشا
او زه نه هیڅ سهار تاسو ته هر کلی وایو په خیر راغلی په خیر اوسې او سهار مو په خیر
سهار مو په خیر اوریدونکو لیدونکو پاکستان کې د سهار شپږ بجې دی په افغانستان کې پنځه بجې دی دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې اته بجې دی د بي بي شرینی خبرونه تاسو د مهال په ژوندۍ بڑا ګوري ورسره به دا هم وایي چې پاکستان کې د کال 2015 د جنوري د میاشتې شپاړسمه نیټه ده او ورځ د زیارت یا پنځشنبه دا خبرونه تاسو ته ګولیا دو شنبه د سهار نواخله ترجمه د سهار پوری په ژوندۍ بڑا وړاندې کو او بیا د خالی شنبه او د اتوار یا یک شنبه په ورځ د بي بي شرینی زړی خبرونه تاسو په تکراری توګه ګوري او اوري د دې تر څنګ په یوټل سیټ او یا بي باندې هم د ډیوا ټول خبرونه تاسو کتلی شئ د دې لپاره د خپل ډیشنټی نامخ به او یا اشاریه 15 ختیځ طرف ته کوي چینل نمبر دی یو سل درې ورسره نوري لاري هم دي چې نه یوازې تاسو پکې ګډون کولای شئ خو کتلی هم شیخ پرونه
بالکل ګران هو خوګو کتن کوردون کو کوړی ته د پروګرام برخه جوړ شم سره ګډون کې خپل نظر سره شریک نو د ټلیفون لیکي د پرانی زو تاسو سره ګډون کولای شئ 00120220050003 باندې د دې تر څنګ په فیسبوک باندې خبرونه نه خپلې روانه په یوټیوب هم روانه ده کوړی چې د پیغامونو د لرزوم د پروګرام برخه جوړ شم سره نظر شریک به اساس په سیمه کې تاسو په چاپیال کې سره باندې په څه موضوع باندې تاسو موږ سره خپل نظر شریکول غوړنه ده پر نو تاسو سره خبرې کو
او د امریکا ولسمشر جو بایدن دا مهال خپل الوداعي وینا ولسته کوي نو غیته ورسو
After 8 months of non-stop negotiation, my administration, by my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. This will be my final address to you from the American people from the Oval Office, from this desk as president. And I've been thinking a lot about who we are and maybe more importantly, who we should be. Long ago in New York Harbor, an iron worker installed beam after beam, day after day. He was joined by steel workers, stonemasons, engineers. They built not just a single structure, but a beacon of freedom. The very idea of America was so big, we felt the entire world needed to see the Statue of Liberty, a gift from France after our Civil War. Like the very idea of America, it was built not by one person, but by many people from every background and from around the world. Like America, the Statue of Liberty is not standing still. Her foot literally steps forward atop a broken chain of human bondage. She's on the march, and she literally moves. She was built to sway back and forth to withstand the fury of stormy weather, to stand the test of time because storms are always coming. She sways a few inches, but she never falls into the current below, an engineering marvel. The Statue of Liberty is also an enduring symbol of the soul of our nation, a soul shaped by forces that bring us together and by forces that pull us apart. And yet through good times and tough times, we've withstood it all. A nation of pioneers and explorers, of dreamers and doers, of ancestors native to this land, of ancestors who came by force, a nation of immigrants came to build a better life, a nation holding the torch of the most powerful idea ever in the history of the world, that all of us are created equal, that all of us deserve to be treated with dignity, justice, and fairness, that democracy must defend and be defined and be imposed, moved in every way possible. Our rights, our freedoms, our dreams. But we know the idea of America, our institution, our people, our values that uphold it are constantly being tested. Ongoing debates about power and the exercise of power, about whether we lead by the example of our power or the power of our example, whether we show the courage to stand up to the abuse of power or we yield to it. After 50 years at the center of all of this, I know that believing in the idea of America means respecting the institutions that govern a free society, the presidency, the Congress, the courts, a free and independent press, institutions that are rooted, not, they just might not reflect the timeless words, but they echo the words of the Declaration of Independence. We hold these truths to be self-evident. Rooted in the timeless words of the Constitution, we the people. Our system of separation of powers, checks and balances, it may not be perfect, but it's maintained our democracy for nearly 250 years, longer than any other nation in history that's ever tried such a bold experiment. In the past 4 years, our democracy has held strong. And every day I've kept my commitment to be president for all Americans. I honor my life to see the resilience of essential workers getting us through a once-in-a-century pandemic, the heroism of service members and first responders keeping us safe, the determination of advocates standing up for our rights and our freedoms instead of losing their jobs to an economic crisis that we inherited. Millions of Americans now have the dignity of work. Millions of entrepreneurs and companies creating new businesses and industries, hiring American workers, using American products. And together, we've launched a new era of American possibilities. One of the greatest modernizations of infrastructure in our entire history, from new roads, bridges, clean water, affordable high-speed internet for every American. We invented the semiconductor, smaller than the tip of my little finger, and now is bringing those chip factories and those jobs back to America where they belong, creating thousands of jobs. Finally, giving Medicare the power to negotiate lower prescription drug prices for millions of seniors. And finally, doing something to protect our children and our families by passing the most significant gun safety law in 30 years and bringing violent crime to a 50-year low. Meeting our sacred obligation to over 1 million veterans so far who are exposed to toxic materials and to their families, providing medical care and education benefits and more for their families. You know, it will take time to feel the full impact of all we've done together, but the seeds are planted and they'll grow and they'll bloom for decades to come. At home, we've created nearly 17 million new jobs, more than any other single administration, single term. More people have health care than ever before. And overseas, we've strengthened NATO. Ukraine is still free. And we pulled ahead of our competition with China. And so much more. I'm so proud of how much we've accomplished together for the American people. And I wish the incoming administration success, because I want America to succeed. That's why I've upheld my duty to ensure a peaceful and orderly transition of power, to ensure we lead by the power of our example. I have no doubt that America's in a position to continue to succeed. That's why my farewell address tonight, I want to warn the country of some things that give me great concern. And this is a dangerous concentration, and that's a dangerous concentration of power in the hands of a very few ultra-wealthy people. And the dangerous consequences if their abuse of power is left unchecked. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power, and influence that literally threatens our entire democracy, our basic rights and freedoms, and a fair shot for everyone to get ahead. We see the consequences all across America, and we've seen it before. More than a century ago, but the American people stood up to the robber barons back then and busted the trusts. They didn't punish the wealthy. Just made the wealthy play by the rules everybody else had to. Workers want rights to earn their fair share. You know, they were dealt into the deal and it helped put us on a path to building the largest middle class and the most prosperous century any nation in the world has ever seen. And we've got to do that again. In the last 4 years, that is exactly what we've done. people should be able to make as much as they can, but play by the same rules, pay their fair share of taxes. So much is at stake. Right now, the existential threat of climate change has never been clearer. Just look across the country, from California to North Carolina. That's why I signed the most significant climate and clean energy law ever in the history of the world, and the rest of the world is trying to model it now. It's working, creating jobs and industries of the future. Now, we've proven we don't have to choose between protecting the environment and growing the economy. We're doing both. The powerful forces want to wield their unchecked influence to eliminate the steps we've taken to tackle the climate crisis, to serve their own interest for power and profit. We must not be bullied into sacrificing the future of our children and our grandchildren. We must keep pushing forward and push faster. There's no time to waste. It's also clear that American leadership in technology is an unparalleled source of innovation that can transform lives. We see the same dangers of the concentration of technology, power, and wealth. You know, his farewell address, President Eisenhower spoke of the dangers of the military-industrial complex. He warned us then about, and I quote, the potential for the disastrous rise of misplaced power, end of quote. Six decades later, I'm equally concerned about the potential rise of a tech-industrial complex that could pose real dangers for our country as well. Americans are being buried under an avalanche of misinformation and disinformation, enabling the abuse of power. The free press is crumbling. Editors are disappearing. Social media is giving up on fact-checking. The truth is smothered by lies told for power and for profit. We must hold the social platforms accountable to protect our children, our families, and our very democracy from the abuse of power. Meanwhile, artificial intelligence is the most consequential technology of our time, perhaps of all time. Nothing offers more profound possibilities and risks for our economy and our security, our society, for humanity. Artificial intelligence even has the potential to help us answer my call to end cancer as we know it. But unless safeguards are in place, AI could spawn new threats to our rights, our way of life, to our privacy, how we work, and how we protect our nation. We must make sure AI is safe and trustworthy and good for all humankind. In the age of AI, it's more important than ever that the people must govern. And as the land of liberty, America, not China, must lead the world in the development of AI. You know, in the years ahead, it's going to be up to the president, the presidency, the Congress, the courts, the free press, and the American people to confront these powerful forces. We must reform the tax code, not by giving the biggest tax cuts to billionaires, but by making them begin to pay their fair share. We need to get dark money. That's that hidden funding behind too many campaign contributions. We need to get it out of our politics. We need to enact an 18-year term limit, for the strongest ethics reforms for our Supreme Court. We need to ban members of Congress from trading stock while they're in the Congress. We need to amend the Constitution to make clear that no president is immune from crimes that he or she commits while in office. The president's power is not limited. It's not absolute, and it shouldn't be. And in a democracy, there's another danger to the concentration of power and wealth. It erodes a sense of unity and common purpose. It causes distrust and division. Participating in our democracy becomes exhausting and even disillusioning. And people don't feel like they have a fair shot. We have to stay engaged in the process. I know it's frustrating. A fair shot is what makes America, America. Everyone's entitled to a fair shot. Not a guarantee, but just a fair shot. An even playing field. Going as far as your hard work and talent can take you. We can never lose that essential truth. Remain who we are. I've always believed, and I've told other world leaders, America can be defined by one word, possibilities. Only in America do we believe anything is possible. Like a kid with a stutter from modest beginnings in Scranton, Pennsylvania, in Claymont, Delaware, sitting behind this desk in the Oval Office as President of the United States. That's the magic of America. It's all around us. Upstairs in the residence of the White House, I've walked by a painting of the Statue of Liberty, I don't know how many times. In the painting, there are several workers climbing on the outstretched arm of the statue that holds the torch. It reminds me every day I pass it of the story and soul of our nation and the power of the American people. There's a story of a veteran. This is a veteran, a son of an immigrant, whose job was to climb that torch and polish the amber panes so rays of light could reach out as far as possible. He was known as the Keeper of the Flame. He once said of the Statue of Liberty, quote, speaks a silent universal language, one of hope that anyone who seeks and speaks freedom can understand. Yes, we sway back and forth to withstand the fury of the storm, to stand the test of time. A constant struggle, a short distance between peril and possibility. But what I believe is the America of our dreams is always closer than we think. And it's up to us to make our dreams come true. Let me close by stating my gratitude to so many people, to the members of my administration, as well as public service and first responders across the country and around the world. Thank you for stepping up to serve. To our service members and your families, it's been the highest honor of my life to lead you as Commander-in-Chief. And of course, to Kamala and her incredible partner, the historic Vice President. She and Doug have become like family. And to me, family's everything. My deepest appreciation to our amazing First Lady who's with me in the Oval today. For our entire family. You're the love of my life and the life of my love. My eternal thanks to you, the American people. After 50 years of public service, I give you my word. I still believe in the idea for which this nation stands. A nation where the strength of our institutions and the character of our people matter and must endure. Now it's your turn to stand guard. May you all be the keeper of the flame. May you keep the faith. I love America. You love it too. God bless you all. And may God protect our troops. Thank you for this great honor.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کې کاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې کاږئ او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې کاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you.
بیا ستړي مشي اوریدونکو لیدونکو بی بی شیرینی خبرونی ته د خبرونی په شروعاتو کې هم تاسو د امریکا ولسمشر جو بایدن خپل ولسته الویدایي وینا وکړه. په دې وینا په حق له نوري هم خبرې درې په خبرونی کې د خپل میلمه جهانگیر خټک سیب سره کوو، خو غواړو چې تاسو سره د سیمې او نړۍ خبرونه هم شریک کو. او په دې حق له را بشو اول اړومبه خبر تا، او دا خبر هم د اسرائیل او دا حماس ترمنځ دا چې کوم تړون شوی دی په دې په حق لدی امریکایي چارواکو او د مذاکراتو منځګړیو د شروع یا چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې حماس او اسرائیل د یوې ډزبندۍ په سر اتفاق کړی چې نتیجه به د حماس ډلې لخوا د ځینو یرغمالانو آزادېدل وي. په داسې حال کې چې د امریکا سینټ د بهرنیو اړیکو په کمیټې کې خارجه وزارت ته د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د نومول شوي وزیر مارکو روبیو د تصدیق اورېدنه روانه وه، سینیټر جیم ریچ د دغې کمیټې مشر دی په اول ځل د حماس او اسرائیل ترمنځ د هوکړې خبر اعلان کړو. د سینیټر ریچ دا خبر ورکولو نو ټینګار یې وکړو چې د احتیاط نه د کار واخیستل شي. هغه ویل وړاندې لدی چې موږ ټول خوشحالي وکړو، واضح ده چې موږ ټولو ته به دا کتل وي چې دا لوزنامه څنګه عملي کیږي. په کمیټې کې د دواړو ګوندونو سینیټرانو د دې خبر هرکلی وکړو. ډیموکرات سینیټر کریس مرفي سینیټر ریچ ته په جواب کې ویل چې رښتیا ده چې دا ښه خبر دی. د اسرائیل او حماس د لوزنامې تر مخه ابتدایي ګامونه دا دي چې لوزنامه به په څو مرحلو یا پړاوونو کې عملي کیږي. درې امریکایي چارواکو د اسوسییټډ پریس خبرې ادارې ته تصدیق کړي چې ځینې یرغمالان به آزاد شي. دا یرغمالان چې آزادېږي حماس تنلارو هغه وخت نیولې و چې د 2023 کال په اکتوبر میاشتې حملې کې یې د اسرائیل نه تښتولي وو. هم دا راز د لوزنامې تر مخه اسرائیل به یو شمېر فلسطینی زندان آزادوي.
او اوس به راشو د کالیفورنیا کې چې کوم په لاس انجلس علاقه کې اور لګېدلو، دغه پاکله معلومات په لګولونکو ته ورکړو. د کالیفورنیا په لاس انجلس علاقه کې د اور وژن کې ویلو چې اور وژن کې په شمیره کې د اضافي او د نو آلاتو د لاسه ترلاسه کولو په نتیجه کې د اور وژنو تیاریانې د پخوانه خې شوې دي، او په عین حال کې د تیزو هواګانو او اوچو حالاتو په سبب د اورونو د زیاتېدو خطر لا هم زیات بلل کیږي. د موسمیات ادارې نیشنل ویدر سروس ویلي د نه سه شنبې په ورځ 100 کیلومتر او رفتار سره سلسله د چلیدو امکان دی، چې لامل یې د جنوبي کالیفورنیا په پراخه کچه سیمو کې د اور د سخت خطر په اړه خبرداري هم جاری کړې شوې ده. لاس انجلس کاونټي او د اور وژنې ادارې مشر انتني میرون د دوشنبه پر ورځ ویلو د په خوا په مقابل کې د اور د وژنې تیاریانې بهتري شوې دي. هغه زیاته کړه چې د زیاتو هواګانو په سبب د اور وژنې په کار مامور د جهازونو پروازونه هم درول شوې دي. تیر هفته په سیمه کې د سلور اورونه شروع شوې چې تر اوسه پورې مجموعي توګه 1.5 مربع کیلومتر علاقه سوځولې ده. نو ګرانو خبرتونکو، که نور تفصیل نه غواړئ نو زموږ په ویبپاڼه باندې د ډیفو په ویبپاڼه باندې دا خبر نور هم معلومات ترلاسه کولی شئ،
او که لاسرسی وته نه لرئ نو این ټی ایچ لینک تلاری هم ډاونلوډ کولی شئ، او ورسره د ډیوا واتس اپ چینل هم تاسو تعقیبولی شئ. او بیا به هم تاسو ته ووایو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم نن خپل ولسته د صدارت الوداعي وینا وکړله. دا به چې د امریکا شپږ سلویختم صدر جو بایدن هم دغه وینا څو شیبو مخکې کړي، او د دې په حق باندې به هم نورې خبرې اترې کوو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې کوم مهمې خبرې وکړي، او ورسره کوم هغه مهم ټکي وو چې هغوی پرې رڼا واچوله. په دې باندې به هم نورې خبرې اترې د خپل قدرمن میلمه جهانگیر خټک صاحب سره کوو. هغوی ته هرکلی وایو. ستړي مه شئ.
په خیر راغلی خټک صاحب.
نگین صاحب تاسو نه صاحب تاسو ټول کتور کو ټول ټول سلامونه احترامونه. وعلیکم
سلام،
خیر ستړي مشي.
څنګه
چل تاسو وورونه وروته لای کله اوس په وورو کې
نه ووري خلاشته دي ووري لا وسم شته
ووري شته زموږ تر ته دا ووري هواګان دي ووري نشته. شکر ده.
ها بس هم دلته خو خدای ووري شته دي. شکر ده
ووري خو لاري بندي کنه. تنګ سی به موسم خو یخ دي، خو خبرونه پکې ګرم ګرم دي، ځکه چې
ډېر ګرم دي.
سوشي بي وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن چې نو خپل سلور کال حکومت روسو نن مخ خپل ولس الوداعي وینا وکړه. کته سود دي وینا وی کم غړ غټ کی دي، مهم ټکی دي کاغه زموږ کتون کړو دن کته شریکي چیرې سو
جی بالکل. دا د جو بایدن بحث د امریکای سپکسل وختم صدر آخری ویناوه او دا جو بایدن پبلک لائف چکم تو یعنی دا امریکی پا سیاست کے پا قومی جوند کے چکم داغا برخوا چکم داغا کردارو پانزو سو کلونو بن محیط دا کردارو آغا نن داغا پخپل وینا کے ختم شولو نکا چگا دا ہوئے چی دا دما آخری تقریر دے وینا دا دما دا امریکی یو سیاستوال پتو گزا کا جدی نا پس باغا ریٹائر کی تک چگا دوبارہ صدر ہم نشی منتخب کے دے اور زمانے دے خیال چگا دوبارہ ہر یو چوکے تاہم تلل نواڑی تو بنیادی طور میں جگہ ریٹائر شی امید ہوگا میں چد امریکہ صدور ریٹائر شی نو بیادل تک اکثر چ کم طریقہ دا گا دادا چے دا صدران پنوم باندھے لائبریری جوڑے گی یا تحقیقاتی مرکزوں نے جوڑے گی یا پنڑے والا کچا بنے امن دا پارا بیمارے خلاف یو کار دا پارا یا اور سرا بیا چ کم غربت خلاف چکم کار کبھی مختلف سازمانوں آگے دا پر آگا جوڑے گی دا براک اوباما پنم جوڑ دے جمی کارٹر چکم اس پاک رسے دلو آگا پنم کارٹر سینٹر جوڑ دے امدک کشانتے جارج ڈبلیو بش پنم یو لائبریری جوڑا دا امدک کشانتے دا بل کلنٹن پنم باندھے ہم آرکنسا کے جوڑا دا تو تقریباً دا امریکی دس صدر نشتا بلکہ رونالڈ ریگن وہ چکل وفات شو نو داغا مڑے ہم چکم آخری تقریب شو آگا داغا پل لائبریری کے شروع پا کیلیفورنیا کے نو دا امریکی دا صدارتی چکم یو ٹریڈیشن دی چکم یو تگلار دا چکم ہمیشہ ہر صدر ساتلے دا پدی حوالے سر دا یو ڈیر مہم وینا وا جو بائیڈن دا امریکی تاریخ شپگم ٹولو کے کم عمر ترین سینیٹر جوڑ شو پو جنوری 1903 کے اور آگے نہ پس ہمیشہ امریکی کانگریس کے امریکی سنا کے سو کلون دلتا تیر کرل بیا دا امریکی مرستیال صدر جوڑ شولو اتر کالا دا امریکی مرستیال صدر پاتے شولو بیا گئے نا پس دا امریکی صدر جوڑ شولو سلور کالا صدارت اکڑلو نویو دیر لوئے یا لیکن جوان پورا برخ دا کتاسو گوری جو بائیڈن بائیڈن عمر چکم دے آتیا او کالا تا نجتے دی ادین لگ جات دے اور گوری 50 کال آگا پا دے کے تیر کرل چکم اگر نن وینا اکڑا زما پا خیال دا دیر و حوالو سرا یو خو دیر منفرد وینا وا اور زما پا خیال دیر درفی وینا وا چی دیتا زما پا خیال آگا دا حس آوا چی امریکانیان دیتا غوک کیک دی کتاس پا امید ہوگا باندے لکا یوشی بھی کان چی تاسو زوم آؤٹ کئی چی تاسو لگ لہا باہر نیو گوری چی سو اوپکی نو یو خدا وا چی کم پرستی اوپکی دویم اداوه چې امریکای کې اټول قوم یو موټه کولو اساو پکې یو داوه چې هغه چې کم پل ژوند کې کامیابې تر لاسه کړې دي هغه پکې وي دا هغه صدارتي دور برخوا چې کم کې هغه ټولو کې اول چې کم شیز اعلان وکړلو هغه په منځني ختیس کې چې کم یو ډیر لوی بدلون نن راغله دي یعنی دا اسرائیل او حماس ترمنځ چې کم اور بند تڑون اعلان شوے دے جو بائیڈن دا ہاگے اعلان اکڑلو او آگا بنیادی توگا باندے دا پورا کریڈٹ واغستلو او آگا دوم رہا دا پر اویل چی دا خبر اتر جے کمی وے دا اتو میاشتو پر روانے وے او آگا دا ہم وے چی دا خبرو ابتدا جو بائیڈن کڑے وا او دا چی آگا دا ہم وے چی ما ہمیشہ دا پار اخپل دا چی کم دا ما ٹیم دے اگر دا ما لکا ڈیوٹی ساتھ لیوا چه تاسو راتون کی صدر او دا آگا چه کم کابینه دا دا خلق و تاسو پا دے پورا چه کم خبر و طور والا آگا دے کے بے شامل ساتھ ای نو یو خو اگر دا کریڈٹ واقستلو چه دا تڑون چه کم شوی دے دا زما پا وجہ شوی دے دویم کریڈٹ دا واقستلو چه دے پا نتیجہ کی دلتا که حالات با خشی یعنی منزلی خطیس کے امید دے چه امن براشی بیا اور سرا دا ہم ہوئے دا ہم یو کریڈٹ واغستلو چی یوکرین نن ہم آزاد دے دا آغا الفاظو چی دا دما پالیسو کامیابی دا چی یوکرین نن ہم آزاد دے باوجود دے